سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی د خبری مجلې ته بیا مخراغلی پایل په خبرونو کوو. یو افغان سړی په ویانا کې د خپلې میرمنې د جسد لموندلو لږ وروسته د برلین په هوایي ډګر کې ونیول شو. د ویانا پولیسو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دغه افغان پرون ماښام په جرمني کې نیول شوی دی. ویل کېږي چې نوموړی د خپل میرمنې د وژنې په قضیه کې اصلي تورن دی. د هغه د میرمنې مړی د اتریش په پلازمینه ویانا کې د دوی په ګډ اپارتمان کې موندل شوی. د دغې ښځې خپلوان چې ټول افغانان دي مخکې پولیسو ته د دوی ترمنځ د شخړې خبرداری ورکړی و. پولیسو د دغې ښځې د جسد له موندلو وروسته په نړیواله کچه د قاتل لټون پیل کړ او هغه یې د برلین په هوایي ډګر کې ونیو. د معایناتو پایلې ښیي چې دغه ښځه په سینه او غاړه کې په چړو وهل شوې وه. نن په قطر کې د اسماعیل هنیه د جنازې مراسم ترسره شول. اسماعیل هنیه د جولای په 1.5 خپل یو ساتونکي صالح العروری سره په تهران کې په یو برید کې چې ایرانی چارواکي د اسرائیلو کار بولي ووژل شو. 28 کلن اسماعیل هنیه د حماس وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه کې ترهګری سازمان ګڼي مشر و. په نننۍ مراسمو کې د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمدالثانی سربیره د حماس ډلې نوی مشر خالد مشال، ایرانی لوړ پوری چارواکي او د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو ګډون کړی و. اسماعیل هنیه به د قطر پلازمینې دوحې په شمال کې د لوسیل خار په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. افغان منډه وهونکي کیمیا یوسفی د کمزورې پایلې ته ترلاسه کولو کبله د پاریس د اولمپیک سیالیو له دوام څخه حذف شوه. دغه افغان لوبغاړی نن د 100 متر په واټن کې له خپلو سیالانو سره مخامخ شو چې د 6.5 لوبغاړو ترمنځ یو 1.5 مقام خپل کړ. اغلی یوسفی د 100 متر واټن په 10.24 ثانیو کې پوره کړ. کیمیا یوسفی له دې وړاندې ویلي وو په دې سیالیو کې د ګډون موخه د افغانستان د ښځو او نجونو استازولي ده. له یوسفی سربیره د سکل په اولمپیک سیالیو کې 15 نور افغان لوبغاړو هم ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت وړاندې ویلي وو دوی د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د ښځینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني. نړیوال بانک فارس حداد زیروس د افغانستان لپاره خپل نوی مشر ټاکلی دی. د نړیوال بانک د خبر پاڼې پر بنسټ زیروس له دې وړاندې په نیپال، مالدیو او سریلانکا کې د نړیوال بانک په شرفات شوی وو. زیروس په خپلو خبرو کې ویلي، زه خوشحاله یم چې له خپلو همکارانو سره په ګډه له افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوم. زما لومړیتوب دا دی چې ډاډ ترلاسه کړم چې نړیوال بانک افغانانو ته د روغتیا، تعلیم، د خوړو خوندیتوب او د ژوند په نورو برخو کې په ځانګړې توګه د جونو د خدمات وړاندې کولو کې مخته شو. زیروس بعد ملیندا ګوټ چې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشره وه ځای ونیسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس وي څه باندې 200 کورنۍ له پاکستان هیواد راستنه شوې دي. د اژانس نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر ویلي، پرون د تورخم له لارې 1.5، د سپین بولدک له لارې 8.5، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 1.5 او د هرات د اسلام کلا له لارې 100 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي پاکستان او ایران هر ورځ لږ تر لږه 1000 تنه افغان کډوال له خپلې خاورې باسي، خو ایران او پاکستان بیا ویلي دوی یوازې بې اسناده کډوال له خپلې خاورې باسي. په ایران کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې په وروستیو کې له دوی سره د پولیسو او عام خلکو بد چلند اوج ته رسیدلی دی. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي په نږدې 4 کلونو کې 8 میلیون افغانان کډوال شوي دي. دغه راپور پر بنسټ چې دې سازمان نن د اګست پر 2 پر ریلیف ویبپاڼه خپور کړی، راغلي له 2006 کال راهیسې نږدې 8 میلیون افغانان کډوال شوي چې 80% یې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان او نږدې 1 میلیون نور یې اروپایي هیوادونو ته تللي دي. د راپورونو پر بنسټ دغه کډوالو 80% د کار د نشتون له وجې له افغانستان وتلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی واشنگتن په دې کار کوي چې له افغانستان څخه د بهرنی ترهګری د ګواښونو مخه ونیسي. د دې وزارت ویان ویدانت پیټر پرون د اگست په لومړۍ نیټه په یو خبری کانفرنس کې ویل، داعش خراسان هغه ډله ده چې په نړیواله کچه د بریدونو وړتیا لري. پیټر زیاته کړه، موږ په دې کار کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او متحدانو یې د ترهګریزو بریدونو د پیل ځای په توګه ونه کارول شي او له افغانستان څخه د بهرنیو غوښونو د راپورته کېدو مخه ونیسو. پیټل دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د طالبانو حکومت په زلونو ادا کړي چې په افغانستان کې هیڅ رهګره ډله فعالیت نه کوي او دوی نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. خو د ملګرو ملتونو د بندیز د څار ډلې د جولای په 10مه په یو راپور کې ویلي داعش او القاعده رهګرې ډلې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي پټنځایونه موندلی شي او دا هیواد د ترهګرۍ سرچینه ده. په راپور کې وړاندې ویل شوي وو د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د طالبانو زغم ګاونډیو هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراختیا لار هواروي. تاسو زموږ غږله ازادۍ راډیو نه اورئ. ازادي راډیو وسلر ویش ساته په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبرونه ته بیا مخراغلې شروع کوو په راپورونو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد له افغانستانه د ترهګرۍ د ګواښونو پر مخنیوي کار کوي. د دې وزارت مرستیال ویاند ودانت پاتل پرون ناوخته یوې خبري ناستې ته وویل چې که څه هم د داعش ډلې خراسان څنګه په نړیواله کچه د بریدونو توان لري، خو امریکا په دې کار کوي چې هیڅکله د افغانستان خاوره د امریکا او متحدینو پر ضد ونه کارول شي. پاتې حال یې په دې راپور کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د هغه راپور په غبرګون کې چې له افغانستانه د ترهګرۍ د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ویلي، امریکا په دې کار کوي چې له افغانستانه د ګواښونو او ترهګرۍ د خپرېدو مخنیوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودان پټیل پرون پنجشنبه د اګست په لومړۍ نیټه یوې خبري ناستې ته په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، که څه هم داعش خراسان څنګه یو ځان غوښتونکې ډله ده او په نړیواله کچه د بریدونو توان لري، خو ډاډ یې ورکړ چې امریکا بل افغانستانه د غوښونو مخنیوي وکړي.
موږ په دې کار کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او متحدانو د ترهګریزو بریدونو د پایلځای په توګه ونه کارول شي او له افغانستانه د بهرنیو غوښونو د راپورته کېدو مخه ونیسو.
دوی وایي چې امریکا له خپلو نړیوالو او سیمه ییزو متحدینو سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او له دې اړخه د متوجه ګواښونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ملګرو ملتونو ویلي چې له افغانستان خپرېدونکې ترهګري به د سیمې او له هغې خوا د ناامنۍ مهم لامل وي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې په خپل 14 ګڼه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې القاعده شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو او افرادو په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وو چې داعش ترهګریزه ډله لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګري خپروي. تر دې وړاندې د تیرې جولای میاشتې په 10مه هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو بل راپور کې ویلي وو چې داعش او القاعده ترهګري ډلې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي پټنځایونه موندلی شي او دا هیواد د ترهګرۍ سرچینه ده. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ او احتمالي ناامنیو په اړه وروستي راپورونه اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسیدونکي حیا افغان ازادي راډیو ته وویل،
موږ چې کله د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو خبرونه اورو، نو ډېر زیات د خفقان احساس کوو، ځکه چې د افغانستان ملت یو جنګ ځپلی ملت ده. په آینده کې نور جنگونه ونه شي په افغانستان کې او هر مشکل او هر څه چې وي د خبرو للارې حل شي.
د کندوز ولایت یو سیدونکو شمس الله بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
رقم رقم خبرونه پخشي د خلکو ذهنونه خرابوي. موږ تازه د څو وختو کې لږ آرامه سي وسو، هر مشکل د لارې د خبرو لارې نه او د تفاهم د لارې نه د ناست لارې د جرګو لارې په افغانستان کې امکان دی حل شته، د لارې نه باید کار واخلي.
دوی په نړیوال ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره دی له جګړې پرته د یوې بلې حل لارې په موندلو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه راپورونه رد کړي او دغه وسلوالې ډلې د ځپلو خبره کړې ده، خو د امریکا په ګډون بیلابیلو هیوادونو ګورو ملتونو په افغانستان کې د داعش وسلوالو د فعالیتونو په اړه وخت نا وخت اندېښنه ښودلې ده.
بیا خبرونه ته راغلی. تاسو کولی شئ زموږ دا راپورونه او نور راپورونه په ازادي رادیو .com کې سرور ښکاره کړئ. دی په پاڼه ته او زموږ نور راپورونه هم ولولئ. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیون افغانان له خپل هیواد وتلي دي. دغه سازمان ویلي له دې ډلې 1 میلیون اروپا ته پناه وړي او 50 یا په سلو کې نور ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. نور حال لا به د سپوږمۍ اورو.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په دې وروستیو کې اعلان کړی چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیون افغانان له خپل هیواد وتلي دي. آی او ایم په دې تازه راپور کې چې د هیلو پر لور د افغان کډوالو مرګونه وحشتناک سفر په نوم د جمعې په ورځ خپور شوی ویلي چې د دغو کډوالو 1 میلیون اروپا ته پناه وړې او 50% یې ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. راپور زیاتوي چې ډیری افغانان د پاسپورتونو او ویزو د نه ترلاسه کولو له امله نورو هیوادونو ته پر ناقانونه لارو ځي او په ډیرو مواردو کې له پولو هاخوا انساني قاچاقبرانو ته پیسې ورکوي.
د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو مجلې خبرونه درته وړاندې کیږي.
ازادي رادیو مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو پدې خبرونه کې مو په میدان ورتاک ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو.
د دې کلا خاوره د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل شوی.
په ګلونو کې د وی اثر تاریخي مانی پاړه علمګل سحر وای.
په 500 متر مربع کې جوړ شوی د ګرلس لوی خونې لري.
د وشل شوی ولسی شاعر ګلمن وزیر یو پخانی کې لادر سره شریک وو.
موږ خود سره د پانا ځاین مو سړی تکوي د مال خبره.
لانزورګری الماس خانم سره شخې دلایم
نن سبا چې څنګه منزورونه جوړو مګوم را صفه دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي چې تیمری وتی اکسته
د یو شمیر نور مطالبه ترڅنګ په د کندوز د عامه حمامونو پاړه واوري
کیسه چې خلاص شي سړی وجود د سپک شي وجود دی برابر شي ډیر ښه
د خبرونه په پیل کې تاریخ ته مخه کوو. په میدان وردګ ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا شته. دا کلا چې شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري د سیمه د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدې په نوم دی ثبت کړي. د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمیر سیلانیان ورسي. جزئیات په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په مینځ کې پر یو لوی غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. دی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوې او ښه نقاشي پکښې سوې ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریب ځمکه کې جوړه سوې او خټه او خاوره یې په اوښانو باندې ورته راوړل سوې ده.
او د دې کلا خاوره د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل سوې دا چې بیا په خېږي بیا د دې تلینه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي چې کچیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي او کچیرې هماغه ټول مان نیمن وزن پوره وو نو بیا به دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا څلور هسکا او دنګ برجونه لري او د ځایي خلکو په خبره چې لدې کلا په خوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوي. بیا هم محمد نبی
تاریخي کلا یا ابیدات تاریخي ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري. کته دی او برج نه کېدای شوی چې ټوله کلا یا دننه کور او مالداری وزوند و زراعت تحقیق
د نر خلصوالی اوسیدونکو وای د کلا پاړه ډیری خبرې سته او دغه شان دی ورسخه ډیری خاطرې هم لري. خو ولې د کلا ته د زرغون بابا کلا وای د نر خلصوالی وزایی قومي مخور میرزا محمد پاړه وای
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا دا چې تقریبا 2500 کاله مخکې دلته راغلی وو د موږ د اندړو نیکه نو دا کلا یې په هغه وخت کې آباده کړې ده او جوړه کړې ده. دې کلا سره یې دلته مکمله امکانات وو چې جومات یې هم ده او زرنده یې هم وه او دا یو مالدار سړی وو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډېره تاریخي مخینه نه لري او دوی به یې ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به یې ثابت کړي.
موږ غواړو هرې هغه تاریخي سیمې چې د هغو قدامت له سل کاله یو نیم سل کاله تر زرو کلو یا زیات راتونو پورې دا موږ ثبت او راجستر کړو چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې د دغې سیمې ثبتول ساتل له دې څخه لیدنه او څارنه کول په وار وار سره حفاظت یې کول دا د اطلاعاتو فرهنګ مسؤلیت او دا به انشاءالله موږ کوو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې شپږ اویا تاریخي ابدې له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمیرې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. پارک دلکشا مانی یو روایت دا دی چې د دې مانی نوم لاغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1193 کال کې پاچا شو. اووه کاله یې پاچاهي وکړه. بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. پارک د دلکشا مانی په اړه د ارګ دننه او پرون له لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا مانی کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
سراج الاخبار دی 2001 کال په لسمه ګڼه کې ذکر دي چې دا معنی چې دا بنجره معنی ده، بنظر او بقصر معنی ده. یعنی په افغانستان کې په دې سره یو بله معنی نشته. نو دا د نوم بیکګراوند شاید دغه وي. دا معنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړ شوې ده. کله چې امیر حبیب الله خان د هند سفر تللی و، بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې معنی جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې د باغ په منځ کې یوه معنی جوړه کړي. د دې معنی بنسټ په 1209 کال کې کیښودل شو اسمبلی په میاشت کې او رسمن پرانستل شوه. کاری جوړ شوه هغه د 1215 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو ده ټول ورته برابر شوي وو د مخه. او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو او نور مواد ټول د افغاني مواد او مختلف مواد. عزالدین وکیلی په پلځای لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراشباشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړ شوه. یعنې هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې و په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو آلماني انجنر فلاش په نامه باندې کار کاوه. خو د خواجه راولوید او زخمی شو. بلده وروسته یو بل انګریز انجینر و هغه د دې کار مخته یوړ. د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد و، یعنی د جوړول وي او حتی بلد چې سیخ او کانکریټ پکې وکارول شي. نور مواد و مثلا په دې کې د مختلفو خاورو ترڅنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ ردینه هم کار اخیستل شوی ده. دوه پوښه لري لوی دیوالونه یې او چې ترمنځ یې یعنی دوه دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. دیارلس لویې خونې لري. چاره یوه سوری اوږدوالی یې شل او سوری نوی متر ده دو لوی سالن لری هم ده ابنغش نوری کوچی هم لری مختلفی پا دلکوشا که یو بل جالب سای داره شی یو لفت ده بدقه لفت که البته وصف دو لفت ده شی یو رست جور سوای ده خو یو پخوا جور سوای و پا هند که جور سوای البته ده هند ممبایی سال که جور سوای ده دا پخوانه لفت ده شی ده دبر اسکرو پا دریا بانه چه چلی دو یعنی با یو بانه جوری ارکی دو تنظیم کرای یو ده غاشی پوشتیم پا نوی شکل برکی کرای ده خو اما پخوانه شکل ده د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي یعنې داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل کې به درېږي بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې له دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی نو جالب لفت او ډېر تاریخی هم ده پیستلا پر لکوشا معنی که دیر مهم گوندیم سویدی و تاریخی را دی محمد نظر شا دی دوی بی دفتر بو او گلخانه دی رومی دفتر بو او ملاقاتون دیر تاریخی مکارون و ملاقاتون پر کسی بیدی دی ملت یوالی پر نامون بند یو جشن و دمیر اولا خان پر وقت که با جوریده تا بری سرطان پر دوله سمانیتا هر کال جوریده او په 2019 کال کې کله چې دا جشن جوړېده مخکې له جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ترا انتقال شو او متغاول د جشن لپاره ارت څراغان شو د ارګ ارت دغه معنی چې دا یو ښایستوالی په دې کې دی چې باغ په منځ کې ده شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي یو زر و چلور سو چلور درس مختلف میوداری و غیر میوداری ونی دی او یو زر و چلور سو درس مختلف گلان دی فراوخوایی کلا باشی پا بحرانی آیتان راتل لکه دی نور و هوادو پاچهان رئیس جمهوران و شدر زمان نو آقا یادگاری نالگای بایی یعنی دوستی نالگای بایی چشو اندلت بیشو کناو جاتره متاسفانه ما شرط سمو تلاش وکړو دا مې پیدا نه کړی چې کوم نیالګی چا ایښی دی یعنې دلته ډېر تاریخي شخصیتونه راغلي دي دا ضرور و البته دا زموږ د بېغوري او بېکاري یو نښه ده چې دا یې نه دي لیکلي نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هېواد رئیس جمهور ایښی ده او څنګه ده
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
ټاکل شوی دی چې د ولسی شاعر ګلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي. په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګلمن ناچاپ شعرونه خپاره کړي. د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه د جولای په 12مه د شمالي وزیرستان په رسمه کې خاورو ته وسپارل شوه. په ګلمن باندې د جولای پر 8مه په اسلام آباد کې ویټلې بریټ وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 12مه د مړینې خبر خپور شو. د ګلمن د شاعرۍ په اړه نږدې کال مخکې د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شغېدلی و. په دې مرکه کې ګلمن هم شعرونه ویلي او هم مو له دې خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل. د همدې مرکې په پیل کې ګلمن وایي چې د ولس لپاره شعر لیکلی.
زما شاعری شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره به البته ځینې بیتونه شعرونه غزل به په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعری ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعری چې ورته ویله شي مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعری کومه نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا یې په نظم کې راغونډه کړم او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم. خو اکثر غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتي شاعرۍ یادونه وکړه په افغانستان کې د ملنګ جان شاعري چې څه رقم ده، داسې ویلی شو چې د ګیله من وزیر شاعري هم د هماغې بڼې ده چې په کې دی د وطن ناخوالې د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډېر لوی شخصیت دی که نه، موږ ملي شاعر دی، د هغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده، خو بالکل دا په دعوه سره مقصد ویلی شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د هغونه په پښتنو سندرې جوړولې، په هغه کې رانغښتو خپل ځوانان خپل ولسونه یې د خپل وطن آبادۍ پرمختګ ته رابلل، نو ما هغه لاره باندې ما هم قدم ایښی دی. زه غواړم چې د ملنګ جان بابا همهغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسي مزاحمتي شاعري هغه دغه موږ باید په مخ بوزو.
ولس بیا داسې شاعري خوښی هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې، تاسو مخکې ویل چې په فلبدیا انداز کې چې مخکې نه پې سړي نه سوچ کړی نه یې لیکلي، بس زړه ته یو جذبه راشي، هغه جذبه سندریزه شي، ولس ته په سټیج ورسیږي، نو خامخا ولس یې بدرګه کوي که نه ګیله منه.
نجیب جانه داسې ده بیخي ګوره په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي. په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي، مګر زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده، زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پرې پوهېږي، که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلي سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته، ډیره ساده او عامه لهجه ده.
ګیله من آشنا اوریدونکو ته څه وړاندې کوي؟
دا یو غزل دی، وای یار کوي ډکې د کمال خبره، یار کوي ډکې د کمال خبره، پاکې له شر او له جنجال خبره، او موږ خو د سر د پانا ځای نه مو خود سر د پانا ځای نه مو سړی تکوي د مال خبره، او پښتون بتل د غس در په در، پښتون بتل د غس در په در وی چې نه منی د ستر خوشحال خبره، او چې تا ته وګورم را یاد می شي، چې تا ته وګورم را یاد می شي ها د سپین زیری کلیوال خبره. دا یو به داس دغه غونډې پکې وای نړۍ ستوسمې ته په ورتک بوخت، نړۍ سپوږمې ته په ورتګ بوخته ده زموږ په شنا چایو په دال، او ای ګیله منه سخت په خوله مه وایه، ای ګیله منه سخت په خوله مه وایه، خو په غزل کې کړه سنبال وای. ناست په یوه مورچل کې یو ویریږو له یو بله، ناست په یوه مورچل کې یو ویریژو له یو بلا، د کام د خدای خبر نه کړي زما د کام، او زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو، زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو، نو خاورې به موږ یو شو لاټه کتر کابله، او ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته، تین شو کول تار په تار او موږ کتل درته، آیا موږ بخښې د پښتنې پیغلې اوربله، او ړنګ شوې ول په ول د تور مغل په پښو کې پرېوتې، وخت د خوشحال خان د المسو د بګړې وله، او تلالیا نیم پاوی دا بل دی نیم چې ټکی، زه خلک تلمه د پښتون نظر په تله، او نه دی کام ته خیر رسی، او نه دی سر په کام زار کړ، غله ګیله منه د پښتون د احساس غله،
وا ګیله منه.
او دا بل غزل دی نجیب جان، وای
ارشاد خان کې
ولی د هر سر ذمہوار یادې، ولی د هر سر ذمہوار یادې، ګم کله مسلم کله کفار، او خدای چې ستا به فیصله څنګه وی، یو ځای شهید بل ځای مردار، او لرو قبر ته سپیناوی ورته، لرو قبر ته سپیناوی ورکړه ما، هلته جاسوس دلته غدار یاد، او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادېږم، چې کله امن وي بے کار یادېږم، که کله من هر څو ځان سپین مولا، بیا هم په هر ځای ګناهګار یادېږم، بیا هم
ګیلمن څه وخت کې ښه شاعري کولی شي؟ ستا د شاعرۍ وخت څه وي؟ د ورځې کې، د شپې کې، په ګڼه کې، په خاموشۍ کې، څه وخت کې شاعري کوې؟
په ګڼه کې خو باید زه وایم یو دغه هم کولای، یو خو هغه فلبدی انداز بیا هغه خو نه کیږي، خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بیخي زیات وزه اوریږم، نو تا ته خو پته ده زموږ په وطن کې غیر له ځورول نور څه شی، او زمونږ اختر د ماتم غوندي، زمونږ خادي د ماتم غوندي، زمونږ هر څه د ماتم غوندي وي. مقصد په کلي کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې د هغو له شرمه هم سړی اتن نه شي کولی. نه خو هر وخت ماتم ماتم دی، خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نوی نوی درد د دغه وینم د وطن مایوسی، په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولی شم. مقصد اوس ته ونه وایې چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابو، بیا به ته غزل
نه نه. کله کله خو داسې چې ډېر خوشاله مې چې ښه ملګری ووینې، یا ته چې څه غواړي هغه رقم حالات مخې ته راشي، په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن؟
نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه ووینې په ټولنه کې بدلون بیا کېږي، بیا هغه دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي، بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید وربخون کې شعر شاعري وي.
یوه پخوانۍ مرکه وه د ګیلمن وزیر مرکه، د ده ولسي شعرونه هم عامو خلکو زده کړي دي او هم سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي. جاوید امرخیل د ده یو شعر وایي.
پا بالکل تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری، ستا پا بالکل تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری، پا غم جن زردا سی خوگ من یا خوگ من یا ما چ حد نہ لری، پا غم جن زردا سی خوگ من یا خوگ من یا ما چ حد نہ لری، ستا پا بالکل تمرا غم جن پکر غیڑنو وزغنو کر خوبی لیارا، 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 اے تمرا دت گئی در دیدن یا دیدن یا ماچ حد نہ لری، تمرا دت گئی در دیدن یا ماچ حد نہ لری، ستا پا بالکل تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نہ لری، ستا پا بالکل تمرا غم جن گر شما کلا مہاجر او غدا، کل ترہ گر شما کلا مہاجر او غدار، کل ترہ گر شما کلا مہاجر او غدار، گمر ذلیل پخل وطن یا وطن یا ماچ حد نہ لری، تمرا ذلیل پخپل وطن وطن یا ماچ حد نہ لری، غم جن زردا سی خوگ من یا خوگ من یا ماچ حد نہ لری، ستا پا بالکل تمرا غم جن نو فقط لیام خاموش ملک و ملا تپختن نو فقط لیام خاموش ملک و ملا تپختن نو فقط لیام خاموش ملک و ملا تپختن نو فقط لیام خاموش ملک و ملا سے دمر کی لمن کی لمن یماچ حد نہ لری لتا سے دمر کی لمن کی لمن یماچ حد نہ لری او گنجن زدا سے خوبمن خوبمن یماچ حد نہ لری سب دل تم دمر گنجن جگم جن یماچ حد نہ جن زدا سے خوگمن خوگمن یا ماچ حد نہ لری ستاپ بالکل دمرا غم جن
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر په نوم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې وه نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي او هلته حقوق لولي الماس خانم ته جایزه په هغه انځور ورکړل شوې وه چې د یوې افغاني انځورې په تار او ستن جوړ کړی د نجلۍ افغاني ګڼ جامې اغوستې دي منګه یې پر سر دی او شپېلې شخوي الماس خانم هغه هنرمنده ده چې تر اوسه د افغانستان د یو شمېر منلیو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه احمد شاه بابا او امان الله خان انځورونه ایستلي دي همدارزې د افغانستان په اوسنیو سیاستوالو کې د پخواني ولسمشرانو اشرف غني او حامد کرزي انځورونه په تار او ستن جوړ کړي دي له دوی په واورو چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پانتون زده کړو د دې پر هنر اغېز کړی که نه دی فی الحال
څه وخت کېږي چې پانتون روانه شوې یم نو هم په دغه مقصد زه راغلی یم هاسټل ته نو تاسو پته وي چې هاسټل چې کوم ژوند وي هغه ډېر زیات مصروف وي د کور د ژوند په لحاظ سره ورسره سبق هم مخ په وړاندې بوتلل وي داسې ورسره بیا ځان دپاره تیاری هم نیول وي او امتحاناتو ته نو د دې سره لږ غونته ګران شوی دی مخ په وړاندې بوتله د دې هنر
په دې تیرو یو څو میاشتو کې تاسو انځورونه ایستلي جوړ کړي
په دې نږدې وخت کې خو مې نه دي خو بیا هم شاکر نو ورته نه تک داسې مطلب ذهن ته نسوک راغلل یا ډېر ضروري وو دی یو عکس انځور رغول نو خامخا وکړم
تاسو تر ډیره مخکې چې کوم انځورونه جوړ کړی دي د تاریخي شخصیتونو د مشهور کسانو انځورونه مو جوړول اوس هم همغسې کوي او که نه د ستاسو د انځورونو ساحه پراخه شوې
څنګه چې تاسو ذکر وکړو زه د مشهور شخصیتونو یا مشهور هم نه خو چې کوم شخصیتونه په زمونږ سوسایټي ته یو مثبت پهلو مخې ته کوي یا یو مثبت کار کوي دا هغوی انځورونه به ما جوړول خو زما هغه هنر چونکې ټولې دنیا کې یو نوی هنر وو نو د ډېرو خلکو ډېر زیات خوښ یې غواړي چې په ډیمانډ باندې هغه جوړ کړي نو اوس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیمانډ باندې یعنی یو څوک غواړي چې زه دا هغوی انځور جوړ کړم نو هغوی په هغه طریقه هم جوړولی شي انځور
یعنی ډیمانډ مو مطلب دا دی یعنی که چیرته څوک غواړي چې کوم انځور جوړ کړي تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړئ
بالکل بالکل
څرنګه له هغه وخت نه وروسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسې د بریتانیا تاسو ته جایزه درکړه له هغې وروسته ستاسو کارونه زیات شول او که نه له هغه وروسته مو کارونه زیات شوي نه دي
ظاهره خبره ده په ټوله دنیا کې دغه یو خبر وچلېدو چې د پښتونخوا نه یو جنۍ چې کوم دی دغه انټرنیشنل ایوارډ ګټلې ده، نو ډېرو خلکو ته ذهن ته دا خبره ور پریوته چې داسې یو قسم شته چې داسې یو ناشنا هنر کوي. د هغې نه وروسته خو پهچان جان پهچان هم ډېر شو خلکو ته، ذهن ته هم خبره پریوته او ورسره د انځورونو چې کوم ډیمانډ وو هغه هم زیات شو.
نو چې ډیمانډ او غوښتنه زیاته شوې ده، نو تاسو هم همدا وویل چې که چېرته خلک غواړي چې تاسو انځورونه په پیسو ورته جوړ کړئ، تاسو ورته تیار یاسئ جوړوي، څرنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو څه لرې اوسئ، په اسلام آباد کې ژوند کوئ، هلته هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انځورونه ورته جوړ کړئ؟
وو بالکل، ځکه زمونږ رابطه خو ټلیفوني وي زیاتره، کم پښتانه چې دي یا چې څوک هم دي چې غواړي دا انځور جوړ کړي، نو ما سره د مسنجر د لارې یا د فیسبوک د لارې رابطه کوي یا د واټساپ د لارې، نو هغه په لوکیشن باندې هیڅ اثر نه پرې باسي، ځکه که زه اسلام آباد کې یم که زه پښتونخوا کې یم، نو هغه یو خبره ده ځکه زمونږ ټلیفوني رابطه وي.
ستاسو په خپل نظر، ستاسو په د انځورونو کې چې جوړوي له د مخکې او د اوس فرق راغلی دی؟ څه فرق راغلی وي؟ څه فرق؟
فرق بالکل وخت سره راځي، ځکه چې لومړنی وخت کله چې ما انځورونه جوړول نو هغه عمر زما تجربه نه وه پکې، اوس وخت زیاتېدو سره چې ما مختلف قسم انځورونه جوړ کړل نو د وخت تېرېدو سره پاوې کې نور هم خوالی راغلی دی، نور هم مطلب کمخ کې پکې سنا سا غلطي ویا داسې وو چې پته به لګېده چې دا پتار جوړ شوی، نن سبا چې څه کوم انځورونه جوړوم هغه دومره صفا دي چې هغې تلرې نو ته څوک ګوري نو خلک وایي که د کیمرې وچک دی، نو ډېر فرق پکې راغلی او کوشش کوم چې مخ وړاندې پکې هم ډېر مثبت بدلون راولم او نور هم ختم خپل هنر.
د رنګونو له پلوه څه رقم څه تغییر پکې راغلی دی؟ یعنی مخکې مو له کمو رنګونو نه استفاده کوله، اوس له ډېرو رنګونو کار اخلي او که څرنګه؟
وو بالکل، لومبنه عکس کده زه وایم نو هغه کې ما صرف یو رنګ استعمال کړی و هغه تور، نو ځکه چې هغه لومبنه عکس ما په کپڑا باندې جوړ کړی و، کپڑا سپین و، د پاسه پې ما تور رنگ باندې تار باندې انځور جوړ کړی و، هغې پسې چې په غلبیل کې مې کله جوړو نو هغه مې بیا په تور او سپین سره جوړ کړو، دریم رنگ ما ته یاد شي اوس هم چې هغې کې ما د سور رنگ اضافه کړې وه، نو دغسې بیا ورو ورو پنځه رنګونه شپږ رنګونه او اوس خو دا کم تاسو کم انځور چې انټرنیشنل جایزه ګټلې وه نو هغه هغې کې د شمار نه هم زیات رنګونه دي، ځکه په هغې کې په بې شمېره رنګونه ما استعمال کړي دي، نو دغسې اړومبنی کې مې ډېر کم رنګونه او اوس چې کوم انځورونه جوړوم نو کوشش کوم چې ډېرو نه ډېر او د ښه او نه ښه رنګ پکې استعمال.
له هنرمندې الماس خانم څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د خبرونې په دې برخه کې د خالد ریحان ببری او شعر د دوی په شخ.
غزل دا په ازغیو باندې مات سترګې، دا په ازغیو باندې مات سترګې، ګل مخ یتا ته می درتا ته سترګې، لدوو دی نشي د خکلا اندازه، لدوو دی نشي د خکلا اندازه، صبر چې کړم درته زیات سترګې، کله نا کله جګړې ته پریږده، کله نا کله جګړې ته پریږده، خو ډېرې ساعته سوله ساعتې سترګې، مدې شپورته د خال سیوری ترېنه، مدې شپورته د خال سیوری ترېنه، مدې شه هېڅکله میراتې سترګې، کبابیتا بلتا و برنگ اوڑی کبابیتا بلتا و برنگ اوڑی شدی لما پور کی پات استرگی بی جازی دی ورکجی کڑی نووس بی جازی دی ورکجی کڑی نووس ببرای ورودن نوات استرگی ببرای ورودن نوات استرگی
سجرړوی مچلې د دې خبرونې په روسيو کې د یو لرغونی دود پاړه د چړندل مخې عمومي حمامونه په لرغونی مصر کې همدارس په لرغونی روم کې دود وو. د اوسنی افغانستان د جغرافي پاړه ویل کیږي چې تر اسلام مخ کې په بلخ کې حمامونه وو، خو په دې ارتباط لا هم دقیق چړنې نه دي شوی. عمومي حمامونه لا هم په ځینو هیوادونو کې ګرم بازار لري او دود دي، لکه په ترکیه کې، خو هلته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په یوې سرګرمۍ بدل شوي دي. په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته. د کندز ښار یو له هغو ښارونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډېر دي. که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي دي، خو لا هم په حمامونو کې کسبالان کار کوي او خلکو ته د چاپي او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي. په دې راپور کې د کندز له یو شمېر کسبالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوې دي.
له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې له عمومي حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسمال په نوم کار کوي، او کیسمال هغه چا ته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفع شي، او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرې مینځي. څلوېښت کلن فیروز چې له پنځلس کلونو راهیسې په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي، فیروز ازادۍ راډیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپلې نه کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه کول ډېرې ګټې لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري، هغوی حمام ته راځي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپي کړو. له چاپي کولو وروسته یې کیسه کوو، ځکه په ګرم ځای کې چاپي د انسان هډوکو، عضلاتو، سردردۍ او ځان دردۍ ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمېر کسان د چاپي او کیسه کولو لپاره راځي، خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
پنځوس کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له شپاړس کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کیسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
موږ
دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځینې دردونه له منځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کولو لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیري او هر طبقه خلک راځي، او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمېر افغانان د ځان پر مینځلو او د نظافت مراتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. پنځه څلوېښت کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات ښه خط شي، بیا سړی راځي دلته سونا ته یو ځان ګرم کړي او کیسه کوي، چاپی کوي د عضلات بېرته ځان کیسه چې خلاص شي، سړی وجود ته سپک شي، وجود دې برابر شي، ډېر ښه ښه کیسه مال د رضایت لرو ته نه.
د کندز ښار یو بل اوسیدونکی محمد نسیم ازادۍ راډیو ته وویل چې په اونۍ کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپي او کیسه کولو په هدف راځي. د ده په وینا چې ماساژ او چاپي کول د انسان جسمي او ذهني ستړیا لرې کوي.
دا دردونه د ځان لرې کیږي. شو سپورت مینان هم همیشه دلته راځي، خو ډېر راحت، ډېر نخواښ یو، ډېر ښه سړی ده، ښه ښه ماساژ یې وکړو. زه خو همیشه دلته راځم، زموږ فامیلی هلکان ټول راځي دلته.
له ډېرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمېر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړي کېدل، او په ځنګړو ورځو کې شزه اومي حمامونو ته د خپل کوشنیان او د ځان پرمنځلو لپاره تللې، خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره حمامونو ته د شزو پر تک بندیز لګول شوی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ د خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دئی چوالو زمزما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی ماتڑی زدا لاہو پزمزمو کی زگی دلی زادا زان غک دشمن منز تر بللیم المنز می پالمن کی دغس سپیچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدندر چی بی یواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جب ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلا د تاریخ پا دی رکیم زرکیم پچو غود وختنو پا درکیم اوس می دا ستم اوس می دا ستم پمزی بیا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زم پریمک دی چوالو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی
اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این ساعت به برنامه مجله آزادی اختصاص یافته، اما گزارش های هم به شما داریم. نخست چند خبر مهم. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که واشنگتن روی این کار میکند تا جلوگیری تهدیدات تروریسم خارجی از افغانستان را بگیرد. میدانت پاتل سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که شاخه خراسان داعش گروهی هست که توانایی انجام حملات در سطح بین‌المللی را دارد. پاتل همچنان افزوده است که آنها روی این موضوع کار میکنند تا اطمینان حاصل نمایند که افغانستان بار دیگر به جای برای حمله تروریستی علیه ایالات متحده و متحدانش استفاده نشود و جلوی تهدیدهای خارجی از سوی افغانستان را بگیرند. مرد افغان در میدان هوایی برلین توسط پلیس جرمنی اندک پس از کشف جسد همسرش در ویانا پایتخت اتریش دستگیر شد. پلیس ویانا روز جمعه اعلام کرد که این مرد افغان عصر دیروز در جرمنی بازداشت شده است. گفته می شود که او مظنون اصلی دوسیه قتل همسرش است. جسد همسرش در آپارتمان مشترک آنها در ویانا پایتخت اتریش پیدا شده است. وابستگان این زن که همه از افغانستانند پیش از این با پلیس تماس گرفته و از مشاجره این زوج خبر داده بودند. پلیس پس از کشف جسد این زن به تعقیب بین‌المللی آغاز کرد. کیمیا یوسفی نماینده افغانستان در رقابت‌های دوش 100 متره المپیک امروز با رسیدن به خط پایانی مسابقات شعاری را در دست گرفت با متن آموزش ورزش حق ماست. این حرکت او اعتراض بود با محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش ورزش و کار زنان در افغانستان. حکومت طالبان حضور کیمیا یوسفی و دو بانوی ورزشکار دیگر در بازی های المپیک به نمایندگی از افغانستان را به رسمیت نمی شناسد. در رقابت های امروز کیمیا یوسفی در میان 36 دونده در جایگاه 31 قرار گرفت و ناتوانست به دور بعدی رقابت ها راه یابد. پلیس پاکستان میگوید که مهاجمان ناشناس امروز جمعه بر روی افسران پلیس آتش گشودند که موتر عامل 3 قاضی را در شمال غرب پاکستان همراهی میکردند. پلیس گفت که در این حمله 2 افسر پلیس کشته شدند ولی قاضی ها از آن جان به سلامت بردند. سلام خان رئیس پلیس محل گفت که این حمله در دره اسماعیل خان منطقه در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. این رویداد حمله مشابه در ظرف یک هفته در این منطقه است. هیچ کسی مسئولیت حمله امروز را به عهده نگرفته و انگیزه آن هم تا هنوز مشخص نیست. و مراسم تشییع جنازه اسماعیل هنیه رهبر حماس امروز جمعه پس از ترور
با عرض معذرت و پوزش نظر به نقص تخنیکی گزارش ها و مسائل دیگه به حساب خبرها آماده پخش شده بود، ولی پیش از این که ما دوباره اخبار دری را تقدیمتان کنیم، برنامه دری آغاز شوه، یک آهنگ پشتو از وحید قاسمی را میشنوید.
دستور دے نرستر گے تو رواما زرزری چپنا نامی دستور دے نرستر گے تو رواما زرزری چپنا دے علی تو رانگے باز زرزری چپنا دے علی
چپنا دے الیکٹر ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶